Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو سلامونه او نیک هیلی می ومنئ د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. نننۍ خبرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په ځواب کې چې ویي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړي چې د وسلوالو طالبانو د لخوا د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ ډول نیول شوی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سره کړونه کوي. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو غوښتنه لري. ولسمشر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبری غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. وی ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلي مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې وادونه دي له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې وساتي، نه د ډلو ټپلو سره. دا سرپل ولایت چارواکو تایید کړی ده چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ توګه نیولی. دا سرپل د والی ویان زبیولا مانی تیر شپنه وخت ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته لاغې دا کلی ونیو چې د ولسی پاسون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. دا مانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره طالبانو سره یوځای شوی او سیمه یې طالبانو ته تسلیم کړی. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو څلورو ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ ویشت وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې همداراز ویلي په دې عملیاتو کې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا پیل شوي دي، د دې ډلې نهه ویشت غړي هم ټپیان دي او وسلې او مهمات هم ورڅخه نیول شوي دي. بیان زیاتوي چې د وزیرو سیمه به ډېر زر د داعش له وسلوالو څخه تصفیه شي. یادونه وړ ده چې په دغه سیمه کې له تیرو څو اونیو راهیسې دا داعش د وسلوالو او ځایي طالبانو ترمنځ اخوډه روان دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اخیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکه هیلې دا څرګندونې په واشنگټن کې د پاوس په یو زیرمتون کې کولې چې د پنټاګون چارواکو دا یو شمیر وسلو ټوټې پکې نندارې ته ایښې وې. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې د هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تېره میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ ضد هغه وسله هم وه چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. میرمن هیلې وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړه وړه څاري. دا اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشري ځکه اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې شي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې چې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور پکې پنخه شوی په 2014 کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوي. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو دا بندیزونه وروسته له هغې لګولی چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې کریمیا له اوکراین څخه ونیوه او د خپل قلمرو یوه برخه یې وګرځوله. د دې بندیزونو یو بل علت د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو څخه د مسکو ملاتړ بلل شوی. د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پنټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسي الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل او یو ډول خاص مواد یې په هوا کې خوشې کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیا او امریکایي الوتکو د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. دا پیښه ده چې پینټاګون وایي د چهارشنبې په ورځ وشوه. د روسیا او امریکا د پوځي جټ الوتکو د مخامخ کېدو وروسته پیښه ده. دواړه هیوادونه د سوریې په فضايي حریم کې یو بل ته نږدې فعالیت کوي. پینټاګون وایي چې 125 ډوله روسیا الوتکې د فرات سیند پر سر د غیر رسمي کرښې له پاسه الوتلې او د امریکا د اف 22A دا رپورټر جیټل وتکو د احتمالي توغندې د مدافعې لپاره روسي الوتکو ته نږدې فشنګونه فایر کړي. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابري په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداري ورکړ چې له ساحل لرې شي. خو د روسي دفاع وزارت وایي الوتکې له متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحل لرې شوې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې اوري چې افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلې. ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې او نړۍ هیوادونه باید یوازې له افغان دولت سره همکاري وکړي، نه له وسلوالو ډلو سره. په دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د روسیې د رول په اړه په افغانستان کې دا ولسی جرګې له استازي احمدزی سره خبرې کړې دي. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی وایي چې
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کوم پټه خبر نه ده. دوی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه
په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه د خغلی احمدزی بشپړ مرکه درته خبرو. دا به موارد چې افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د وراستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوې دي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. د سیمې او نړۍ په مسلو کې دا موضوع څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږه غږ آزادۍ راډیو ناوړه. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی. ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. دا ولسمشر سرپرست وایي د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو ټپلو پر ځای له افغان حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزې پر لومړۍ کرښه کې دی، په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی، په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي. دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي. او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو اونۍ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای، خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلي ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د هیواد په شمال کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. دا ارګویان ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او نور هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامنیو د روسیې د اندېښنو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په پیل کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیې پخوانۍ پالیسۍ ناسمې وبللې.
دا هیڅ اوله چې په افغانستان کې نوم پیدا سو موږ دغه مشکل لاندې ممالک او بل خصوص روسیې سره شریک، چې دا مشکل یوازې د افغانانو لپاره نه ده، دا د منطقې لپاره یو مشکل ده. ځاني قرباني موږ ورکو او نور تاسو موږ سره همکاري ورکوي تر څو پورې دا له منځه یوسو. خو بدبختانه په یوازې دې چې هغوی د موږ له حکومت سره مرسته وکړي، مخالفینو سره مرستې شروع کړې، هغه که غیر مسول افراد او ارتا زورواکي وي غوته اصله ورکړي، همدار هم ته د داعش په مقابل کې طالب ته کومکونه وکړه، نو څه خدای وکړي چې په واقعیت سره دغه موضوع درکړي وي او مستقیمه لکه څنګه چې ویلي حکومت سره دوی د منګا نظام سره رابطه وکړي، نه مخالفینو سره، ځکه مخالفینو کې دوی فائدہ نشته. دغه مخالفین چې اوس سرحدونه دوی یادي سبا کې د لسې کم دغه غلطي پالیسي د روسیې له وجنه دوی خاورې ته مداخله شي.
روسیه دا منلی ده چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ټینګ کړی، مګر دا ردوي چې د هغو مرسته او ملاتړ کړی. له طالبانو سره د روسیه دا ډول تماسونه چې دوی وایي همکاري نه ده، دا به دوام وکړي؟
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه حتی نړیوالو سره خپل حکومت سره دا موضوعات مشري کړي چې روسیه د افغانستان په امراتو کې مداخله کوي، اصله غیر مسول کسان ته توزیع کوي، پیسې ترالېږي، حتی په اخر وخت کې هغه د تیلو موضوع یادونه وسوله چې د دوی د تیلو له وجې ناراضي دي، میاشت 2.5 میلیون ډالر دوی سره کومک کوي. نو دا یو تروریزم د تقویه کونه ده.
مگر احمدزی صاحب بخنه غواړم، د افغانستان حکومت هیڅ کله دانه د تایید کړي چې روسیه له طالبانو سره مرسته یا همکاري کړي؟
ولنه دا په بار بار سره د موږ تاسو والیانو تایید کړي، قومندان دی امنی په صفت تایید شوی دا چې په خپل یا رئیس جمهوریت یا رئیس اجرایی نه تایید یا بل خبره ده. خو د دولت په چوکاټ کې د موږ منتقوی چارواکي چې دلته د ولایتي مسولینو ټول دا تایید کړي، پارلمان کې اکثره وکیل صاحبانو په دې باندې بحث کړی، دا د مشاورینو خبرې، د دوی د نور د اصلي د توزیع خبرې.
دا وضعیت اوس څه ډول دی؟ اوس هم د مرستې دوام لري؟ فکر کوي چې دا مشورې د دوی دوام لري؟
اوس لکه څنګه چې د نوې پالیسی کړي د خبرې مونږ په خپل ما ماسکاو کې سفر درلود، هلته د دوی امنیتي چارواکو سره، د دوی پارلمان سره دغه مشکل باندې شریک او سمې کې چیرې د تاسو دا عمل وي، دغه پېټرول دغه ور به تاسو ملک ته داخليږي، ځکه مونږه قرباني د تاسو لپاره ورکو. مونږ په خپل نه نوی اشاره نه پیسه د مسلمانانو د داعش مسلمانانو مونږ کې ځای نه لري، هغه د منطقې لپاره تهدید ده. اوس مونږ افغانانو ځان ډول ډول جوړ کړی دی، د تاسو مخې ته مونږ ولاړیو، د ایران مخې ته مونږ ولاړیو، د چین مخې ته مونږ ولاړیو. که چیرې تاسو غواړئ چې تروریزم لبنځه یوسو، باید ځاني قرباني دی مونږ دی مالی او یا نور امکانات یا وای ځواک مونږ په اختیار کې راکې. نو په دې کې بار بار مونږ دا مشکل وسره شریک کړای دا کومه چې د دوی پالیسی غلطه و او تر څو پورې دغه د اوس دی په خپل معنی دغه د پوتین اعتراف دا چې دوی په خاني پالیسی د مخالفینو سره کومکونه یو دوی ته پیداونه کړ نو نقصې موکړ.
دا افغانستان دا ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اوري و سم راځي دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
له هغه افغان ترجمان سره د یوه جنایتکار غوندې چلند کیږي چې د برتانیې د پوځ لپاره یې ځان په خطر کې واچوه. دا د فورسز خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې حفیظ الله حسین خیل په افغانستان کې له امریکایي او برتانوي ځواکونو سره د څلورو کلونو دندې پر مهال سخت ټپي سوی و. مقاله لیکي دې ترجمان ویلي چې په داسې حال کې چې په برتانیه کې د پناه غوښتلو لپاره هڅې کوي د جنایتکار غوندې چلند ورسره کیږي. د حسین خیل مدافع وکیلان هڅې کوي چې د دې قضیې ته بیا وکتل سي او په برتانیه کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړل سي. حسین خیل خبرونې ته ویلي د دوی د ځواکونو د امنیت لپاره مې خپل ژوند په خطر کې واچاوه او دوی له ما سره د یوه جنایت کار او حیوان غوندې چلند کوي. د ویلې ما کورنۍ هیواد او هر څه لاسه ورکړل چې دلته راسم او ښه ژوند پیل کړم او دا د دوی چلند دی چې له ما سره کوي. د فورسز خپرونې په وینا کله چې د حسین خیل د پناه غوښتنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تر کتنې لاندې وه، دی د دوو کلونو په اوږدو کې په درې توقیف ځایونو کې ساتل سوی او په لاسو کې لاسبندي ور اچول سوي او د جنایتکارانو تر څنګ ساتل سوی و. حسین خیل وایي دغه وزارت غواړي دی اتریش ته ولیږي. دی له افغانستانه تر تیښتې وروسته لومړی اتریش ته تللی و. اتریش ته حسین خیل د پناه غوښتنه رد کړه او دی برتانیا ته ولاړ او د امریکا د لرغونپوهنې انسټیټیوټ د تجارتي سټلایټ له لارې انځورونه اخیستلو او د امریکا حکومت او بي پیلوټ الوتکو ته پام کړی دی. خبرونه دي چې د ساينس مجلې د یو راپور پر اساس څېړونکي له دې انځورونو څخه په افغانستان کې د لرغونو ځایونو د لټون لپاره استفاده کوي. د افغانستان د کلتوري میراث د سیمو نقشه اخیستونکي ټیم کار د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په مالی مرسته پر مخ ځي او په افغانستان کې تر 4015 سوازیات لرغونی ځایونه ثبت کړی دي. د دې ټیم غړي یو سل او 19 کاروان سرایونه پیژندلي چې لرغونوالی یې 14 پیړۍ او د 19 پیړۍ لومړی تر رسیدي.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورکولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوې او ښه نتیجه یې ورکړې. لس جنگی الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوې دي. د امریکا حکومت تر اوسه د افغانستان دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
راپور نو وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې لس جنگي الوتکې ورولي شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د لس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنگي عملیاتو شمول اتړ کولای شي. د امریکا هوایی ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ اف 14 جنگي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه کیسی 115 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایی ځواکونو د عملیاتي قومندان بریج جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د 11 الوتکو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. د په عین حال کې ویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریه څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریه د رقی ښار له آزادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د ایلس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږکال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قومندان وویل د دې تر قومندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بېساري ډول زیات کړي. دومره هوایی حمله چې په وروستیو کې دغو جنگي الوتکو کړي له 2013 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوی. د امریکا د هوایی ځواک د مرکزی قومندانې معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خبره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1015 حمله شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې یعنی په اگست کې 1515 بریدونه شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پنځم به ورځې نه وخت د خوست ولایت د منګلو او مکبلو کومونو موافقه وکړه چې وسلوال اربکی به له مرچلو راکوزیږي او بند ته به غاړک دي. د منګلو او مکبلو ترمنځ د دښتو او غرونو پر سر لانجه چې لسګونو کلونو راهیسې موجوده ده، یو ځل بیا دواړو قومونو په دې لانجه کې جګړه پیل کړې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له کابل نه یو هیئت دغه سیمې ته ورغلی و څو د دواړو لورو ترمنځ سوله وکړي. په اړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د پنځشنبه ورځې ناوخته د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په مشرۍ هغه پلاوی چې د افغان ولسمشر لخوا د منګلو او مقبلو د شخړو د حل لپاره ګمارل شوی د دواړو قومونو له مشرانو یې د جګړې د پای ته رسیدو او له مورچلو نه د ښکته کېدو موافقه واخیسته. منګل او مقبل چې په یاده سیمه کې د بازی غر او سینزلې دښته پر سر له لسګونو کلونو را پدې خو قومي لانجه لري، له تیرو خو شاله سور زو راهیسي یو ځل بیا وسلوال اربکی مورچلو ته خطرې او د سه شنبه تر ورځې پر یو بلوري د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. ډاکټر اکرام خپلواک د مساخیل ولسوالۍ د غلنګ په سیمه کې د منګل د مشرانو سره تر کتنې وروسته آزادۍ رادیو ته وویل:
منګل ته دی منګلو د قوم سیمې ترغلیو بل اخر د نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نام لاندې چې د ټول مختلف ولسوالیو نه راغلي لنه نيسته به د ټول خپل سیمو تحرکت کوي جنگ بنور نه وي.
د خاغلی خپلواک پوینا چې د جمعې پورز به حکومت په دې کارو کې چې د منازعې په سیمه کې د فیصله د تطبیق تر وخته یو بی طرفه حایل قوت د دعوی په سیمه کې ځای پر ځای کی.
حکومت د دې سیمه د مسؤلیت لپاره او د جنگمندی لپاره یو به طرفه حایل قوت د دوړو قومونو په خوخه چی حکومت به مکلفیت لري چې د ټوله منازې چې د دغه سیمې باړوندي وی مشته پوره تطبیق کوي.
ډاکټر اکرم خپلواک د مقبلو د قوم په اړه ویل هغه هم پلاوی ته بش پړواک ورکړي او موافقه کړي ده چې دوی به هم له مورچلو راکوزیږي او د فیصله د تطبیق سره به مرسته کوي.
مقبلو واک هم راکړي او مقبلو فیصله هم کړي د چهار ټوار ډول حایل قوت او هر ډول دزبندی یا اوربند کوي منګی غته آماده یو.
د منګلو او مقبلو ترمنس قومي لانجې د حل لپاره په ځانګړي ډول په ورسته یو لسیزه کې د مرکزی حکومت لخوا ګڼ پلاوی توظیف شوی. هغه د دوړو قومونو ترمنس اوربندونه او سوري کړي خو بیرته مات شوی دی. اکرم خپلواک هم دې اندښنې ته پکتو ول:
من دا ځل تعهد ورته لرو چې ان شاء الله لدې سبا د هیئت فیصله نهایی کوي او د دوړو قومونو په خوخه به محلي اداره د تطبیق عملا اجرا کوي.
که څه هم د تیرې سه شنبه په ورځ د جګړې سیمې ته افغان ځواکونه ورغلي او هلته ظاهرا جګړه درېدلې خو د دوړو خوار وکیل مرچلو نه و راکوز شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد شته. پر ایران تور دی چې په یمن کې اوسي اغیانو ملاتړ کوي او دې ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د امریکا حکومت د بالستیک توغندیو له پروګرامه نیولې د تورستي ډلو تر ملاتړ پورې د ایران پر ټولو کړو وړو کلکه څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی حالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبريالانو ته څرګندونه کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندري ته پکې خېوي. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یو بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن حالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړې چې ډیره مهمه ده، د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړې.
دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیکت اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دو کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني لپخوا رئیسی حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړی دي، او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حمله په اړه د میرمن حالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پرون کې بللې دي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود یو عکس العمل خودلې ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او د سیمې هیوادونه باید له افغان دولت سره همکاري وکړي. د سریپول ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولې ده. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانوی ولسوالۍ په وزیرو سیمو کې د داعش پر ضد د تیرو څلور ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ ویشت وسلوال وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استي او د امریکا له بندیزونو سرغړه ونه کوي. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبرونه د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالباقی بطرزای دی، پکتیا ولایت څخه. کار مې فعلاً په پوهنتون کې محصل یم. د دې ترڅنګ د ورکشاپ کې د مستردوب تر سره کوم.
د محصلې کارونو خو به تیر شو، ځکه هغه چاته معلوم دي چې دلته درس په ویل کې. د کوم توکو مستری توپ کې
د وړو نو موټر د 2000 سیستم چې د مستردوب کو د پټرول او ډیزل د ورکشاپ لپاره
کوم. کته یو خو مستردوب کې او بیا پانتون مرسر وای سخت نه ده درته؟
سخت دی خو بالکل، ځکه دوه کارونه سره کې سخت تمامي راته خو د اقتصادي مشکلاتو له وجې مجبور شي دغه کارو.
ته د میاشتې څومره عاید لرې د مصرفوب له طریقې چې خپل پوهنتون هم پیووي او نور کوم مصارف چې یغو کې؟
د میاشتې د خپل ورور سره چې زه مستری یم ورکشاپ کې یو کار سره کوم تقریبا زه خپل ځان ته 1000 او 15000 دومره عاید برابر باندې شي.
د پدې باندې څه پوهنتون نو د کوم مصرف کې؟
د خپل ځان مصرف او د پوهنتون مصرف کول شم چې بده فرق نه تان.
ښه، ته خو مستری ته خو فزیکی کار زیات ته سړی ډیر پازابی کې مستری کې کله چې بیا د امتحانونو یا د ازموینو وخت دی، هغه وخت کې بیا څه کوي؟
هغه وخت کې بیا خپل ورور سره یا هغه اخلم اجازه اخلم چې تر څو هغه خپل محصل د پوهنتون کې
هر ورځ چې استاد راځي اتمن پوښتنه بدر نه کوي، نو هر ورځ بیا درس ویلی شي؟
بالکل، د شپې لخوا کولی شو درس ووایي او د ورځې خپله دوکان کې چې کله مصروفیتونه نه وي هغه وخت کې کولی شم درس ووایي.
نو چې د ورځې سړی ډېر زیات ستړی شي، هلته پوهنتون ته راشي، له پوهنتون بیا دوکان ته لاړ شي، هلته بیا مصرتوب کې فزیکي کار ډېر کې ستړی کېږي، څنګه کولی شي چې بیا د شپې درس هم ووایي؟
دا هو عادت شوی سم ور سره، ځکه اول وختو کې مونږ نشو کولی دومره فرا هم درس ووایي هم هغه وکړو، ځکه زه د دی اول تر اتم سیم فور اول مرام بغل بعد بیا یو زره لږ مشکلات و دی موټر و هله مغنه ورسه سر مې لک خوښ شو د مکتب هم را نفاده شو هم دا قسم مستورتوب هم را نفاده شو بیا ورست بیا هم د اقتصادي مشکلات له وجې بیرته بیا مستورتوب شروع کوو او خو کې ورته مکتب مې ویلو مکتب نه فارغ شوم اوس په لمسې